سلامونه ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاس ته رادیو نوري اوس موږ د خبرونه ډیره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام تکرار ته ځانګړی شوی چې په یو څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د کندهار ولایت په دانګام او مرور ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوی دي د نښتې د چهارشنبه په ورځ د غرمې شاوخوا 12 بجې ډیورن کرښې ته څیرمه شوې د طالبانو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونو لومړی ډزې وکړې د دې نښتو په ترڅ کې د اوښتې مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي اسلام آباد روسه د دې پیښې په اړه څه ویلی نه دي د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شاوخوا 2 میاشتې مخکې جګړه وشوه چې بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دوی ترمنځ اوربند شو د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې موافقه ورسره شوې چې جرمنی ته راشي هغوی به په راتلونکو دوه اونیو کې ولېږدول شي الکساندر دروبرنت نن آر این ډی په نوم د رسنیو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمېر شاوخوا 1515 ته رسېږي چې اوس په پاکستان کې دي ښاغلي دوبرنت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نه شي نو که داسې وشول د هغوی غم به په نوي کال کې وخوړل شي د سه شنبه په ورځ هم په چارتر الوتکه کې 168 افغانان جرمني ته انتقال شول په پاکستان کې شاوخوا شپږ نیم سوه نور داسې افغانان هم شته چې جرمني پخوا ورته ویلي وو چې دا کسان به جرمني ته بیایي خو په وروستیو کې برلین وویل چې دغه کسان جرمني ته نشي لیږدولی د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحده ایالاتونو په لور روان شوی دی د امریکا ولسمشر ولادیمیر په بخښنې سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن وویل چې د هیات با سبا او بل ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرې وکړي زلنسکي د رسنیو د واټس اپ یو چټ کې خبر اعلان ته وویل نن تر دې دمه د سولې وروستی منل شوې طرح نشته د اوکراین ولسمشر بیا خپله پخوانۍ غوښتنه له متحده ایالاتونو څخه وکړه او څرګنده کړه که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د سولې لپاره یو طرحه وړاندې کړې چې له مخې کیف باید د خپلې خاورې له ځینو برخو تیر شي د اوکراین ولسمشر له دې طرحې سره مخالفت کړی دی او د امریکا سنا د 2026 مالي کال لپاره د 900 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې په غوڅ اکثریت تصویب کړه د چهارشنبه په ورځ د سنا واویا غړو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا شلو غړو مخالفت وکړ د لایحه تیرونی د امریکا د استازو جرګې له لوري تصویب شوی و په دې لایحه کې د پوځي پرسنل لپاره د ماشونو د 40% زیاتوالی او له روسیې او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرولو غوښتنه شوې ده د سنا تر تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې لاسلیک کړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ملګری ملتونو
په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم میکروفون ستاسو خبرونه ته مو هرکلی کوم نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د هوا په وضعیت خبرې کوو د هند پلازمینه نوی ډلی د پاکستان د پنجاب مرکز لاهور او همداراز فیصل آباد د هوا د ککړتیا له کبله مشهور ښارونه دي د روغتیا نړیوال سازمان د دغو ښارونو هوا تر معیاري اندازې له 10 تر 15 ځله ډیره ککړه بللې ده عموما دا مهال په دغو ښارونو کې هوا دومره ککړه شي چې ان په نږدې واټن کې څه نه لیدل کیږي تیر کال د امریکا د فضایي څیړنو ادارې ناسا لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې د هند په شمال او د ګاونډي پاکستان پر ځینو سیمو له ورایه داسې خړې دوړې او لوګي ښکارېدل چې ان د ځینو الوتنو د الوت د ځنډېدو سبب شو په سویس کې د هوا معیار معلومولو او څارلو نړیوالې ادارې د هند پلازمینه نوی ډیلی په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو د ککړې هوا ښار بللی. د هیوادونو په کچه بیا هند له بنګلادیش او پاکستان وروسته درېمه ککړه هوا لري. که څه هم د ککړې هوا له کبله د هند او پاکستان وضعیت د خبرونو سرټکی جوړوي، خو دا یواځینی هیوادونه نه دي چې دا ستونزه لري، بلکې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې 90% خلک د هوا د کیفیت ټیټه کچه تنفسوي، چې ډېر یې په بېوزله او کم عاید لرونکو هیوادونو کې میشتي. ملګري ملتونه وایي د ککړې هوا د تنفس اولو لکبله په کلنی ډول 1 میلیون انسانان بری. نن سبا د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د ژمي له راتګ سره دغه ښار هوا ډېره ککړه شوې ده. هغوی ویلي چې له مازیګر وروسته هوا ډېره ککړېږي او مجبوریږي چې خپل کارونه ودروي. د کابل اوسیدونکي شکایت کوي چې د ککړې هوا له کبله ناروغي زیاتې شوې او ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. د هغوی په وینا خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو خونو د تودولو لپاره څرمنې، زاړه بوټونه او نور د ټیټ کیفیت لرونکي سون توکي کاروي چې د هوا ککړتیا یې زیاته کړې ده. د هوا د ککړتیا په زیانونو، د هوا د ککړتیا پر عواملو او د مخنیوي پر ممکنو لارو د خپل درنو میلبنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال متخصصان سید محمد سلیمان خیل او همدارس ولی مدقق. دواړو ته هر کله وایم د غراز به د خبرونې په ورستی برخه کې د چاپیریال ساتنې له یو بل متخصص ساحل دوران سره یو لنډه مرکه هم ولرو. لومړی سلیمان خیل صاحب، تاسو تر کله وایم عموما دا وخت یعنی په ژمي هوا ډیره ککړې وي په لوی ښارونو کې، دلیل یې څه دی؟
نړی زه ته مننه کوربان سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته هم چې نام تاسو د اندرون مرماته دقیقا په کابل همدې په سکال لرا پرونو پر اساس سارا ترستان نور افغانستان کټ خورنه لکه مزار، هرات او ننګرهار کې هم هوا ککړه شوې ده. د چې په ځینی حالات کې دا هوا ککړیږي، خصوصا که کابل باندې موږ بحث ولرو. کابل دغه یو پایتخت ده چې پکې نفوس زخت زیات ده او په دې ورستوي کې نفوس به اندازه زیات شوی ده. هغه تر څنګ د ترانسپورت واجه هم ده چې زیاتره پکې موټرې ګرځي او زیر ساختونه نه لري چې وکولی شي د نفوس کم ککړتیا چې رامنځته کوي هغه مخنیوی وسي. په ځینې کې چې دا ډیریږي، اصلي ترین هیلت دا ده چې دلته اکثرا دا کورونا اقتصادي چې ورته وایي هغه چې د حرارت چې ساتي په هغه ستانډرد باندې کورونا بلاکونه نه، نو ضرورت کېږي چې خلک خپل کورو ګرمولو دپاره ډېر زیات د سون توکي وسوځوي، خصوصا هغه سکروټي چې هغه د دود یا ککړتیا ډېر لري. دغې تر څنګ تاسو کوم متوجه شوي یاست په کابل کې د غرونو کې ډېر خلک ژوند کوي. هغه کم عاید لرونکي خلک چې په غرونو کې ژوند کوي هغه اکثرا چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي هغوی په ځینې حالات کې ټایر، پلاستیک، همداسې بعضې نور داسې شیان سوځوي تر څو خپل کورونه ګرم وساتي چې اکثرا هوا ککړتیا لامل کېږي. او دغې تر څنګ ما مخکې اشاره درلودله چې ترانسپورت مسله ډېر زیات سخت ستونزه جوړه کړې ده کابل کې. دا اوس مهال که ټول کابل کې موږ ګرځې تاسو په یو ملي بس پیدا نه کوي، تاسو له یو اسګانه یا له یو سیر نه بل مسیر ته بوځي، نو که عامه ترانسپورت ونه اوسېږي هر یو کس ځان شخصي موټر اوسېږي. هغه ترون په کابل کې چې دي هغه ډېر ماډلونه ټیک دي، دغه څنګه چې تیل د کیفیت زمونه خنه ده او موټر هم چې دي ډېر پخوانی دي، نو دا ټول هغه عوامل دي چې یو ځای شوي دي او د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. بیا تخې تر څنګ کابل کې شنه ځایونه هم نشته دي چې وکولی شي په شکل باندې دغه د هوا ککړتیا مسله لا کمه کړي او خلک د دې ستونزې نه ووځي. یو بله مهمه او آخري مسله دا ده چې کابل یو متمرکز ښار ده، که هر چیرې اوسې خلک ابو بیا افغانان هم منډي ته خلک خار وای، بس کابل هر څنډه ته خلک روان دي منډي ته ورځي، اما که د افغانانو ته ورځي چې هلته خار ده، نو ځکه کابل د یو طرح او هغه رخي ده خار نه ده. دغه ټول عوامل دي چې د کابل دی اواز
بل ډېر مننه سلیمان خیل صاحب، تاسې د بې کیفیت تیلو او زړو موټرو یادونه هم وکړه، او مطمئنه یم چې ډېر کنټرولي ژمنونه دومره امکانات شته په افغانستان کې لکه په نورو هیوادونو کې چې موټر هر کال کنټرولیږي، فلټر یې کتل کیږي، فلټرونه ور بدلوي چې دا ککړتیا ډېره خپره نه کړي. په دې سربیره د ډیزلي موټر هم وای ډېر رول لري نسبت پټرولي ته، دا هم وای هوا ډیره ککړوي، دا څنګه ده خبره؟
د پیټن د ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې د کابل هوا ککړتیا ډیره کړې ده. هغه ډیزلي موټر دي که هغه پټرولي موټر دي، نو تاسو وګورئ په کابل کې د 300,000 موټرو نه ډیر په کابل کې دا اوس خپل د کابل موټرې دي. دا چې اکثره نور ولایتونو نږدې او لرې ولایتونه خلک وزارتو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه زی او راځي، دا نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزیر لپاره چې خلک کاری دا مسائل چې دي، هغه تر څنګ د بلندنزلې چې دي اکثرا ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي. د غنن خپل شاهد چې شارې نه ونه راتلمه، په شارې نه کې چې یو اصلي ترين نقطه د کابل ده، هلته یو لس منزلای کور مولي ده چې بغیر له فلټره مکمل د کوم دود یا لوګي چې د په هوا ته یې خپرې ده. نو دغه مخنیوي هم مشکله ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت، هغه تر څنګ خلک. نو دا په مجموع کې داسې وسوم ده چې یو بوټ نه لري، یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د بخلاص سو عامل یو ځای سوي دي کابل هوا ککړتیا.
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي، لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا به ککړوي او کنه، ځکه چې ژمی د پښیمي کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شان استعمال نه کوي، ځان د تودولو لپاره لرګي خو د عقل استعمالوي. شاید یو لږ دام وي چې پښیمي چې هوا ډیره خراب ده، په شارونو کې خلک یا لرګي یا نور د توکي ډیر استعمالوي، په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
دقیقا په هر حال کې چې د کاوا دیوا کړتیا شاخصو ته چې موږ وګورو، په کابل کې 2.15 پی ایم یا پرټیکولر میټر چې ورته وایي، هغه ذرات معلق ذرات په کابل باندې سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا ککړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې یو کس خپل په سترګو ویني چې په دغه هوا کې څه شی ګرځي. اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې پکې مخکار کیږي، خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقې چې ډېر د فقیر خلک اوسیږي، لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي ځایونه ډېر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډېر کم ده. هلته د لرګي مسله ته وویل، لرګي صحیح ده چې یو ناوا د هوا ککړتیا کې رول درلودای شي، خو په هغه اندازه چې ټایر او پلاستیکو بعضې خلک دا مت مالې دلی دي چې بعضې خلک حتی دا استفاده شوي موبلاین د موټرونه چې پاتې کېږي دا سوځوي. نو په مجموع کې دا هغه عوامل دي چې کابل یې ککړ کړی ده. دغې تر څنګ ګوره، موږ داسې شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډېر وړکی ښار ده، 2 میلیونه نفوس دلته ژوند کوي. نو 2 میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده که هر څومره موږ مخکې تللي کنټرول ولرو، مخکې تللي موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي، بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. ځکه کابل د جغرافیې له اړخ نه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري. نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي، دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د دې هوا او ککړتیا لامل کېږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس بعد شپې کې متوجه اوسېږو موږ د هوا ډېره ښه پاکه دي، ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غوندې یو طبیعي باد غوندې هغه ککړتیا له ښار نه باسي. په مجبور کې دغه عوامل چې د هوا ککړتیا سره ده.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. اوس په ورشو ښاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتنې متخصص ده. مدقیق صاحب تاسو ته مرکلی وایمه. یادونه وشوه چې وایي په افغانستان کې خصوصا لویو ښارونو کې د هوا وضعیت ښه نه دی، خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د ښاغلی سلیمان خیل د شنې فضا یادونه وکړه، ونی بوټي د څه ډول کومک کوي؟ شاید موږ ته ځین اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټي په څه شکل سره هوا تصفیه کوي.
ډېره مننه سروان صاحب، سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته د پروګرام الماتر. د ونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپېریال کې ډېر زیات دی. د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یو ښېګڼه یا ګټه دا ده چې شنې ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي. موږ د چاپېریال په اصطلاحاتو کې شنو ساحو ته د هوا فلتر وایي. دلیل چې دا ولې فلتر ورته وایي دا ده چې څومره موږ تاسې شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپېریال کې ولرو، د ونو خاصت دسې دسې یووی اکسیجن چې د تنفس ډیره عمده او حیاتي برخه ده، د اکسیجن هوا ته آزادوي، یعنی تولیدوي، او دغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم څه هوا کړی هغه جذبوي. یعنی ونې شنې ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات پورې د موږ ژوند په پورې تړلی ده. دا یې اهمیت په چاپېریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو، مانا یې دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ د هوا د تصفیه د فلتر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیل حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنه څروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده. د لډیرو کلو ډیرو پاک کلو رئیس د ستونزه روانه ده، او په دې کې په تیر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په لوخت کې دا خودلې واسه د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړي وو، په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې ساحو نه ده، دا د ټولو نورو سکتورونو څخه مخکې تاسو د مېلمه غوته اشاره وکړه، دا ډېره زیاته ده. یعنې په هغه وخت کې تقریبا 20% د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو دغه بار سیوري غټې لاریو تګ راتګ دی عمده لامل و نسبت له ځینې چې موږ ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښیو. هغوی خپله برخه لري، ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله جواب د تا سوال سره وتړم چې که چیرې د موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي، تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي. یعنې برق باید ولرو، برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 40 ساعتونو کې د 3 یا 4 ساعتونه زیات موږ برېښنا ولرو. او دغه سره پخوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخني یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له ونه استفاده کړي. په ډیره خوشنۍ سره هغه ارزان منابع هغه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړی او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپله ونډه واخلي او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کې برابر دی کې د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمیدای شي. د ځافتن لپاره اوس موږ هر څومره هم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې دغه مرض د چاپیریالي پیشنهاداتو توجه وکړو په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي د ډیره اوږده او ډیره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د نورو لویو ښارو هوا پاکه وساتو باید له اوس سر له اوسه موږ لاس پکار شو او هغه ته باید توجه وکړو، هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی څه باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو، خو په هر صورت دغه د سهار د مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي هغه کچه، البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي دغه کوم ګرد او غبار چې موږ تاسو وینو په سترګو باندې د دغه هغه څپه ټیټه راځي، داسې کچې ته راځي چې انسانان نو ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي، تنفس کیږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنونکي دي، لکه سپینسارې ښځې یا سپینګیری نارینه او ماشومان، خصوصا په دې وختو کې دې کوشش وکړي که ډېر اړین کار ونه لري باید له کورونه ونه وځي. ښه ده چې لږ څه انتظار وکړي که چیرې لمر شي هوا لږ توده شي بیا کوی چې زمي له کوره ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګمان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل حداقل ځان د دې له منفي تباتو نه وژغوري.
بله، ډیره مننه سلامت اوسې. تاسو دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوي ممکن نه ده، لیکن په اوږد مهال کې مخنیوي ممکن نه ده. یو شته چې زما ور پام شوی دی، هغه دا ده چې د موږ د کور جوړولو د سبکو طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفیږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې او کورس جوړوي څومره کم انرژي پکې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو سړولو کې انرژي مصرفي شي. خو خیر، په دې اړه خبرې وشوې. سلیمان خیل صاحب، د شاروالیو په ونډې په اړه که خبرې وکړي، شاروالۍ تر څه حده پورې کوشش کوي یا کړی دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي، ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ډېر ککړوي، او یا د فلټرونو یادونه تاسو وکړه څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو، خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو؟
دقیقا دغه څنګه چې هر یو فرد یا هر یو کس خپل مسؤلیت لري، شاروالي هم مسؤلیت لري چې تر څو د ښار نظم او کنټرول هم ولري او د هوا ککړتیا پاک له باندې هم خپل اقدامات ولري. دغه د چاپیریال ساتنې ادارې تر څنګ فلحال زه خپله د پی ډي اې کې کوم وخت حیران کیږم چې دا څنګه لکه قانون دی، څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټولو باندې فلټرونه نصب کوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي تر څو خلک د هغه په ټوکې ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کیږي. بیا له بلې خوانه دلته د سوان ټوکې په لیلام باندې راځي د چاروالي له خوانه چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک تلی شي هغه دین اخیستی شي په آزاد ډول باندې. یعنی د یو خوانه دوی مجبوره دي چې خلکو ته د سکرو مخنیوي لپاره عامه پوهاوی وکړي تر څو هغه دې نه کاروي یا د خپل ته ورسوي، هغه پر ځای د ګاز وکاروي، برق به وکاروي. د بل خوانه بیا دوی خپل بیرته اعلان کوي چې مطلب دې په پټون کې دومره قیمت دولت تعین کړی ده چې بیا اخیستی دي. نو دغه تر څنګ دولت نور کارونه هم اوس په حال کوي، لکه د فلټرو نظارت کول چې په جګو دنوي باندې فلټر چې کوم ستدي هغه باندې نظارت کې چې خپل فلټرونه دی ولګي او د کسو فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک بلډینګ مرلا کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرېدم، چې مې کتل شارې نو پارک چې هغه پارک بچي دغه تر څنګ چې دی یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي ایکوسیستم لپاره، د هوا ککړتیا لپاره او د ښار ښکلا لپاره ډېر مهم ګڼل کیږي. متاسفانه هغه د تجارتي پنه اخیستې ده، اوس هغه تجارتي کړې ده چې مطلب خلک به ټکټ کوي او هلته به ځي او هلته به آبشارونه به وي، هلته به مختلف زینتي بوټي به وي، هلته به د لوبو نور شیان به وي. نو دا خپله د ښار ایکوسیستم له منځه وړي او هغې تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت لري په ژوند کې، ترڅو هغه ساحه نه ګټه اخیستی وسي، آرامش پکې پیدا کړي، هوا ککړتیا له منځه لاړ سي، ایکوسیستم دې جوړ سي او هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسېږي. خو متاسفانه ټول تاسو که وګورئ په ټول کابل کې 15 پارکونه نشته دي، شنه بوټي ډېر لږ دي، نفوس په ډېرېدو ده، زیر ساختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي، بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي، او دې خواته ښار متمرکز دی. یو ځای کې دغه ټول ستونزې دي چې ښاروالۍ دې ته باید فکر وکړي. دلته دې باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوی کابل ښار په نامه بل کابل جوړي، فیز 1 فیز 2 کار پر روان ده، د خیر اقدام ده. خو دغه ته کم منابع، کم شوز وینه، کم سرسبزی چې موږ په کابل ښار کې لرو، دغه دې وساتل شي، دغه دې تبیر په شکل باندې وساتل شي، دغه تجارتي نه کول پکار دي. ځکه دې سره کولای شو طبیعي شکل موږ خپل کابل ښار هوا پاکه وساتو، په اوړي کې خپل تازه هوا ولري، او په ځینې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ ته ووسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالۍ مسؤلیت ده.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. مرقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایس چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه انسانان د ککړې هوا له کبله مري، او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه داده چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډېری وي، دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان صاحب، مخکې له دې چې دا سوال ته تبصره په ولرم ځواب درکم، غواړم یو مسلې ته مخکې سوال په رابطه باندې اشاره وکړم. چې د چاپیریال مسایل، د چاپیریال ککړتیاوې او د هغو مخنیوی، دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا د یوې ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د هغوی د قانون په اساس نه ده، یوازې قانون به اوس هم نافذ وي او هغه به هم په تعلیق کې وي. د هغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوسې د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي، تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېرې خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالۍ یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپیریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو، د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپیریال ته توجه وکړي، چاپیریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، د هغوی ته د جواز ورکولو او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالۍ و، او ښاروالۍ به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپیریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وئ دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي، او د دې په مقابل کې به ښاروالۍ له دوی نه دفاع کوله. یعنې دا یو مسؤلیت ده د کابل ښاروالۍ، نه په تیر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي، خصوصا چې اوس د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي، چې د خپله د چاپیریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید د دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس وخت نه ده، د دې په څنګ کې چې هوا ککړه ده او د دې سره په څنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی ته لاس لاندې نیولي دي او ګرد او دوره ډېره زیاته تولیدېږي دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تاسو سوال ته چې د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تېرو وختو کې یوه ارزونه چې د روغتیا وزارت د عامې روغتیا وزارت ترسره کړې وه په یو کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ دوی مړینه ثبت کړې وه چې هغه تنها د سکاروي یا د سینه او بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده
تمه په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی څېړلي وو زیاته فیصدي د هوا د ککړتیا په نتیجه کې اوس خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو او اوس دا اوس موږ او تاسو خبره کوو د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره لاسو ګریوان دي او پر شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول د هوا ککړتیا ده چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ هیوادوال تنفس کوي او بله خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو په هغو کې هغه یو علمي اصطلاح ده هغه ته پی ام 10 وایي. یا پی ام 10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي ولې د میقیاس اندازه په لس ملي مایکرون په اساس باندې محاسبه کیږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کیږي او په هوا کې معلق پاتې کیږي.
بله.
نو دا ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غروب شاوخوا کې به دوی اوسېدل د دوی دغه په طرف ته او کنارابونه به سي وو د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري کانالیزاسیون وجود نه لري په مجبور کې په کابل کې دا به دوی دا پرېښودل به چې اوبه یې راوړي د ټیټو ساحاتو ته او دا به د سرکولو غاړې همالته اوسېدل بلاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنی دا هغه شیان دي هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو او دولتي اداره چې د ښاروالي په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاسته راورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ قدرمن اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمانخیل. سلیمانخیل صاحب خو چې د هوا په اړه د چاپریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کال مخکې یو ډیر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی یو ویل چې دا بټي لوګي تولیدوي او ډیر تولیدوي دا سبب کیږي چې د کابل شار هوا هم خراب شي او د دې ترڅنګ یو بل شی چې هغه به وسم وي ځکه چې برښنا میشن نشته هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي دا هم ډیر لوګي تولیدوي. اوس وضعیت څنګه ده لدی دو ناحیو؟
په ټوله کې زماد معلومات پر اساس دا کم د خښتو بټیګانې چې وي دا په تدریجي شکل باندې وصل کابل سندونه لګلري سوي دي. بعضي تنې دي بعضي دولت دې تړکړې دي چې دا خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټۍ د دې دینه دی او واسه خو څنګه د حساب سوسایو کې و لک لک پاتې دي. یعنی په دغه ټو بشمار باندې پاتې دي. دا مسله اوس ختمه شوې تقریبا خو د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده او دا یو ډیر مهمه او دقیق خبره ده چې ډیر زیات ونډه لري د هوا ککړتیا په اړه کې. دا اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډیر برق نشته ده. نو خلک دې ته اړسوي خصوصا کمپنیګانې هغه کمپنیګانې چې
سیده سلیمان خیل سب چه کل برق نوی نو خلق بیا مجبوری شد جنریتر استعمال که مخی دا یادوانه وشو چه دیرو خلقو وست نرسیجه چه داسی انرژی نه استفاده و که چه آغا موزره نده لکه دلمر لی انرژی چخه سولارو نوالری اما دغه خلق چه جنریتر اخیسته شی دوی خو کوله شی سولار ولری که سولار دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غومره نشي تبلیدولی دلیل یې څه دی؟
دقیقا لکه څنګه چې منتقد صاحب وویلې دا د هوا ککړتیا یا د چاپېریال ساتنه دا د یو دولتي ارګان مثلانه ده چې دا یو ناوه هر یو ارګان ته ربط لري یا ارتباط لري. تاسو ګورئ په یو ډېر واضح او لنډ مثال تاسو در کړم، په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي، هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې د اوس اسعاري دوی دي. دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی بېل په هغه خپل سایتونه یا خپل شبکې فعال خرید ساتل په کار دوی د خرید ساتل په خپل لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي. هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري، نو داسې وایي چې هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري، نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر یې د یو ساعت کې داسې وایي چې په سلهاو لیټره تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي. نو دغه د دې تبدیلول سولار ته چې دغه کمپنیګانې د مالي له اړخ نه هم کولی شي دغه کار وکړي، سولاری واخلی شمسی واخلی شمسی دی ولا گئی او جنریټر تی لري کی چې سړی رستا ته دی برق ورته وسی گا. افغانستان دې ته پرمیشن هم لري چې سولار شو کوي، خو دغه باید څوک کی دغه پالیسی باید مخابرات وزارت ور سره جوړه کی او بوت په وزارت دی مخابرات دې خلکو ته وایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلی، ځکه جنریټر او انسان هواګانی خرابې شوې دي، نو دا تاسو موږ لپاره زیان رسوي. نو دې ته پکار ده چې دا دولت د وزارت سره مختص شي. همداسې نور شرکتونو کې چې هغه جنریټر کاروي، هر یو شرکت لپاره ځان ته مشخصه وزارت لري، مشخصه ریاست لري، او د متجزیت اداره هر اداره سره کولای شي په همغږي کې کولای شي شرکتونه هغه کوم کارخانه چې دي هغه ټول وه سي چې تر څو شمسي یا سولري برق سیستم ته ځانونه واړي. نو دا یو اړخیزه او مختلف اداراتو په همکاري سره دا کار کېږي چې یو اداره نشي کولی چې د هوا ککړتیا یا د برق ستونزه هواره کړي. که چېرې برښنا وغواړي دا کولی شي چې دغه شرکتونو ته یا دغه خلکو ته همه پوهاوی ورکړي چې برق نشته افغانستان کې، دو نظر سیت نشته چې ټوله تسلي د ساته برق ولرو. نو ضرور ده چې راځي سولر وکاروو. نو سولر یا شمسي کارولو لپاره نو دا خو د متجزیت ادارې مسؤلیت نه ده، خو د یو بل په همغږي سره کولی چې دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې یا هر یو شرکتونه چې هغه د دې توان لري.
سلیمان خیل صاحب، مخکې ویل مل د ښاروالیو مسؤلیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوئ چې ښاروالۍ کولی شي مثلا حداقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولر نه کار واخلئ؟
نو خود دا بیا هم دې ته مربوط کیږي چې لکه څنګه چې مدافعت صاحب وویلې د نیپا چې یا د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسي ساز یا قانون ساز اداره هغه د قانون جوړ کړي، دا قانون دی د ښاروالۍ او دغه د نور اداراتو مربوطه سره دا د پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني لاره نه، حقوقي لاره نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح ده چاپیریال ته مشکل جوړیږي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته یو دکاندار ته یو چا ته مشخص قانون چې ته جنریټر مه لګوه دغه قانون په اساس داسې خوشي نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس د چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالۍ ته، وزارت داخلې ته، نورو وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي خلکو باندې.
بله، ډېره زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و د کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، مدقیق صاحب لکه
چې ډیر بخښنه غواړم. زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تېرې ادارې د تېر حکومت د کړنو د مدافعین واوسم. هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې، خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هېوادوالو ته ووایم چې تېرې ادارې د چاپیریال پیسې کې د قوانینو خصوصا د قوانینو مقرراتو په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي وو. د هوا د ککړتیا لپاره مشخصه مقرره نافذه کړې وه او په دې کې د هر سکتور لپاره د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړې وې چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چېرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا راواخلي او د غو د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا په دې مقرره کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي، په هغه کې حتی د مکتبو د تعلیمي اداراتو حتی د دولتي اداراتو د هغوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي، په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبه ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل شوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې، که د اقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو. موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو، دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقرر لرو، اوس هم لرو، او که چیرې د چاپیریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو 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 په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده. دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بالاخره هغه تطبیق کړو، زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکو وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو، هم په کابل کې او هم د پاکستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایست چې او ستاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغه اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوږدمهال پلان ته ضرورت لري او ډیر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډیره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
څروان صاحب، دا ډېر مشکل سوال ده. که چېرې زه یعنې داسې یوه نسخه او داسې یو فرمول اوس په نه لرو چې موږ دفتا هغې ته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات مثبت تغییرات راولو. یوه خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو، څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابره کړو، چې دا نه کېږي. د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولی شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لیست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي، د دو سوځول باید د دو مخنیوی وشي. خصوصا په د استوګنې شهرکونه چې جوړ شوي دي، اکثریت لوړ منزلونه چې لري، په دو کې د مرکزګرمي هغه مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه ادارات فشار راوړي تر څو فلترونه نصب کړي او دغه دود او لوګی چې د سکرو له سون نه منځته راځي دا یعنی فلتر شي او د دود مخه ونیول شي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي، د دوی په حصه کې باید ډېر جدي بېرته پاملرنه وشي تر څو هغوی د سون توکي کنټرول شي او د مخنیوی وسی دغه د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په خار کې دی د باربری نقلیه وسایتو د تګ او راتګ مخنیوی باید کیږي.
بله سي
خصوصا د نقلیه وسایت دیزل چې د دې په ماشینو کې نو دغه
مسئله سلامت اوسئ مدخیر صاحب کور بدن. سلیمان خیل صاحب، یو شای چه پا ایران که چه آلتا هم هوا دیر زیاده که کرده او پا زلونو لکه مدخیر صاحب چه اشاره وکلو و ایدالتا پیش بینی شوه پا قوانینو که لیکن آلتا عملی کهی چه کل کل هوا دیر خراب سی دفترون و شوانزی رخصت که یوگو یو بلکارم کرده و چه یو ورځ د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي، یو ورځ جفت او یو ورځ طاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله. کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي، فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي؟
او بالکل، د ایران، د پاکستان او د هندستان د اواز کړي عین په افغانستان غونډې ده نکاویم در سند سر مختی. خب زکه څنګه چې متقید صاحب ویلی، موږ په لند محال کې لکه په یو میاس کې یا په کده سی واضح وای چې په یو میاس کې یا په پلس روزو کې چې خلک ته وای چې د هوا ککړتیا دغه لاره حل لاره ده، دا د موږ نه سو ویلای او هیڅ امکان نه لري د خلکو، ځکه دا د پخوانی ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خوا د هوا ککړتیا په دې حالت ته رسیدلې ده. نو یوازینی کار چې موږ کولای شو خلکو ته ووایو چې ځان وژغوري د هوا ککړتیاونه،
لکن په داسې خاصو حالاتو کې چې هوا ډېره ککړه شي، مثلا یوه لارې دا وه چې دفترونه بند شي یوه ورځ نه دوه ورځې په اونۍ کې، درې ورځې په اونۍ کې، یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خرابه شي حتی ښوونځي بند شي په هغه ورځ رخصت شي، دا موقتي حل لارې کېدای شي.
او بالکل دا د حال لري کې د سی لکه څنګه چې وګور په کابل کې بعد زوی نه دی تقریبا اکثر زوی نه دی کابل او اکثر ناحیه چې دی هغه د هوا غلظت دی د ذرات غلظت ډیر زخت زیاده، یعنی زخت زیات ناسالمه هوا ده ټول وګړو د پاره ناسالمه ده، نه یوازې د سپینګرو د پاره یا ماشومان د پاره ټول د پاره
سلامت کوربدن شغله سید محمد سلیمان خیل او ولی مدقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. سلامت اوسې لوریدونکو هم منندوی د چاپریال پیژندنې لیو بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي او لومړی مو ورڅخه پوښتلې دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون پکې چټک دی، دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان د ځکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمي بدلون اغیزې ډېرې چټکې دي، نو دلیلونه مختلفه دي. که موږ وګورو د افغانستان د جغرافي موقعیت د چې افغانستان په وچ او نیمه وچه سیمه کې موقعیت لري، چې دا ډول د سیمې اکثریت د تودوخه د لوړېدو او د ورخ د کمېدو په وړاندې ډېرې حساسې دي. همدارنګه که بلې برخې ته موږ اشاره وکړو، په غرنیو یخچالونو تکیه ده. افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سیندونه او اوبه له غرنیو یخچالونو سرچینې اخلي او د تودوخې زیاتوالی د دغه یخچالونو د چټک ویلې کېدلو لامل کېږي، چې د اوبو طبیعي هغه کوم نظم چې دی هغه ګډوډېږي. همدارنګه که چېرته موږ چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو، کمزوره چاپیریالي مدیریت د ځنګلونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي، د څړځایونو له حده زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبیعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی. که چېرته اقتصادي او تخنیکي کمزوري ته راشو، نو افغانستان د اقلیمي بدلون د اغېز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې، تخنیک او بنسټونه نه لري. که څه هم په دې تېر اخره کې دې ته پاملرنه شوې ده، تر یو حده پکې کار شوی دی، خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه ده شوې. که د افغانستان د کرنې سکتور یا برخه ته راشو، نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثریت په کرنه او مالداري باندې متکی دی، چې اقلیمي بدلون مستقیم اغیزې کولی شي د خلکو په ژوند باندې، حتی ته اغیز وکي او که چیرته به نړیوال اقلیمی بدلون ته وګورو افغانستان تر هغه حد نه دی چې مثلا د نړی اقلیمی بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډیر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه من نه دی خو بیا هم که چیرته د نړی اقلیم بدلیږي نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او د دې تاثیرات ښکاریږي نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ سیلابونو د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي
عموما په ژمي خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي د دې علت څه دی په نسبت پسرلي ته نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي
عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شاوخوا پکې زیاته وي او د دې هم مختلف لاملونه دي لکه د سون توکو زیات سوځول په ژمي کې خلک د تودوخې لپاره سکاره لرګي تیل او ګاز دا ډېر کاروي چې لوګي تولیدوي او همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشې کوي چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي بل حرارتي انعکاس دی دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه نه څه پورته وي نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلخت له منځه لاړ شي یا ډېر کم او کند شي نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي بل د موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغوی لکه چلیږي او مضره ګازونه تولیدوي همدارنګه که چېرته راشو د سون توکو ته نو د ټیټې کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفادې کیږي او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي بل که چېرته موږ وګورو ښاري جوړښت دی چې لوړې ودانۍ تنګې کوڅې د هوا طبیعي جریان کمزوری کوي او که هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د اشکالو بند پاتې کیږي نو ویلی شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمي کې د لویو ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډېره ککړه وي
شاید ډېرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو کومه لاره هم لري د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسئ خصوصا د دوی اقتصادي شرایط هغه امکانات دوی نه لري چې نورې لري مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وایي سکاره نه سوځوو ځکه چې تاوان کوي لرګي نه سوځوو ربړ نه سوځوو فلانی شی نه سوځوو چې تاوان کوي لوګی ډېر تولیدوي دغه شرایط هم په پام کې ونیسئ څه کولی شو
د هوا د ککړتیا د مخنیوي د لپاره په افغانستان کې چې د دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي داسې حل لارې چارې ته که چېرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي دا داسې نه ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوځوي یا هغه وسوځوي د بدیل لارې پیشنهاد شوي نو لکه څنګه چې ما ویلې د پاکو سون توکو ترویج کده روم ترویج چې نه هیڅ نړۍ په هیڅ هیواد کې همداسې نه دي شوي چې یو دم لکه بدلون نه رامنځته شي هوا په ککړتیا کې که چېرته مونږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه منځته راځي نو د پاکو سون توکو ترویج که چېرته وشوي لکه پر ځای دی چې خلک لسکرو لرګیو یو دم منه شي باید ورو ورو د ګاز اصلاح شوي بخارۍ او لږ مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي همدارنګه اصلاح شوي بخارۍ او دودکشونه که چېرته رامنځته شي لکه دا هم یوه د حل لاره ده دا هم پوهاوی وشي خلکو ته وویل شي چې لکه دود د هغوی کورنۍ غړو ته یا ماشومانو ته څومره تاوان لري او د هغې په ځای چې څومره دوی کولی شي له هغه امکاناتو ګټه والي چې ډېر دود تولید نه کړي یو بل ساده کنټرول د موټرو کنټرول مونږ ویلی شو لکه کوم موټورونه چې موجود دي کولای شو د غوې لکه ماینه وشي چې د دوی د سون دغه چې په کومه پیمانه باندې ده. بل د خارښ نفزات دا ډېر رول لري. کچیرته په د کورونو مخه کې جمعتونو کې خونځیو کې سړکونو کې نشنه ساحه یا شین پوښښ زیات شي نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېر مرسته کوي. کچیرته موږ وګورو یوه ونه په زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي نو که څومره هوا خرابېږي ککړېږي په هماغه اندازه چې موږ شین پوښښ یعنی زیات کړو نو په هماغه پیمانه به موږ د هوا د ککړتیا مخنیوی کړی وي. د کثافاتو نسوځول یوه بله لاره هم دا ده چې خلکو ته دا ووایي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په عامه اصطلاح ووایو دا باید ونسوځول شي او د دې پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې هم دا ګډ مسؤلیت ده چې په کوڅو ناحیو کلیو ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبره وکړي چې څنګه موږ د دې د ککړتیا نه مخنیوی وکړو حل لارې پیشنهاد کړي عامه پوهاوی وکړي. مخکې ما یادونه وکړه کبو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړی حتی تر افغانستانه پورې د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیسټمونه مثلا موږ ویلی شو سولر سیسټم چې حتی په کلیو بانډو کې خلک ته نه ګټه اخلي که دا ترویج یا استفاده زیاته شي نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره پیمانه موږ مخنیوی کړی وي. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوی یوازینی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي.
د شین پوښښ د ارزښت په اړه که چیرته موږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې نو شین پوښښ رول زخته زیات دی ځکه موږ یو اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوښښ وي یا مثلا موږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو نو دا په زرګونو حتی موږ کولی شو د یو یو ولایت یا د یو هیواد په سطحه باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوښښ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو 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 موږ کولی شو د یو سپر په توګه د هغه نه موږ ګټه والو او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سپر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوښښ زیات شي شین پوښښ شتون ولري د شین د پوښښ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي نو په هماغه پیمانه به د ککړې هوا نه موږ په امان کې وو او ککړه هوا دا به کمه وي. که چېرته افغانستان کې موږ وګورو نړۍ کې خو په افغانستان کې به یو ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به موږ مثال ورکړو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی هلته شین پوښښ هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه موږ ویلی شو ډېر زیات نه په امان کې دی او یا بیخي نشته او کویم په ډېره لږه پیمانه د اغېز یا واقع کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوښښ شتون چې هلته شتون لري نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې شین پوښښ ډېر مهم دی او رول لري او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځه وړلو د یو لوی ویلی شو لامل حسابېږي چې شین پوښښ څومره زیات وي په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کمه وي. Thank you.
سره بیا بدل راش یواری بیا بدل راش پپخانی پلونو جی ورم بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان پپخانی پلونو جی ورم بدل گردو Jodha Ghatilamah